استودیو خوشامدې
فرشته جان. لتاسو نه هم مننه. قدر منو اوریدونکو یو بل خبرونه پایل شو تر نه بوجو دوام کوي. دغه خبرونه کوم زنوري اسنوري هرکلای کوم او رجی د پاکستان صدر اعظم په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر سره د لیدنې په مهال په لوړه سطح د افغانستان او پاکستان پر دوه اړخیزو اړیکو ټینګار وکړ. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو مخکې لدی چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ملګرو ملتونو عمومي منشي په کابل کې د امریکا سفارت او یو شمېر نورو د کابل پرونی حمله په کلکه وغندله. د امریکا د پاوز لوی درسیز وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د بریالیتوب د ارزولو لپاره دا مهمه ده چې په روان او راتلونکو کلونو کې په دې هیواد کې انتخابات په ډاډمنه توګه ترسره شي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د خپل هیواد پارلمان د یو غړي دا خبره تایید کړه چې د روسیې ولسمشر غواړي د سږ کال د فوټبال نړیوال جام څخه د اډولف هیټلر په څیر تبلیغاتي ګټه پورته کړي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ملګرو ملتونو عمومي منشي په کابل کې د امریکا سفارت او یو شمېر نورو د کابل پرونی حمله په کلکه وغندله. د کابل علي آباد روغتون ته نږدې په دې ځان وژونکي حمله کې چې پرون د نوروز د مراسمو پر مهال وشو او مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی، د وژل شو او ټپیانو شمېر نږدې 100 کسانو ته رسېدلی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مجرو وویل 33 تنه وژل شوي او 15 تنه ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه حمله په کلکه وغندله. هغه ترهګری یو کرغیړنه او بیرحمانه حمله وبلل او ټینګار وکړ چې عاملان تنظیمونکي مالی او نور ملاتړې باید عدالت ته راکاږل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرس هم دغه حمله وغندله. ویل نوروز چې د نوي کبولو او خوښۍ وخت دی، باید د سولې او یووالي د ارزښتونو ورې ته پام وشي. د هغه ویان سټیفن دوجارج زیاته کړه چې د دې حملې تنظیمونکي باید عدالت ته راکاږل شي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم پر دغه حملې خفګان څرګند کړی او هغه د شرم وړ حمله بللې ده. په کابل کې پرونی حملې د تلفاتو شمیر د زیاتېدو ویره شته. د روغتیایي چارواکو په وینا د یو شمیر ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د امریکا د ټولو وسلوالو ځواکونو لوی درسیز وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د بریالیتوب د ارزولو لپاره دا مهمه ده چې په روان او راتلونکو کلونو کې په دې هیواد کې انتخابات په ډاډمنه توګه ترسره شي. جنرال جوزف دانفورد چې له افغانستانه کتنه کوي دغه څرګندونې پرون په ختیځ کې د ګمبیري په پوځي اډه کې له قومندانانو سره د لیدو په مهال وکړې. هغه وویل د ولسي جرګې د ولسوالیو د شوراګانو او راتلونکي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو د یقیني کولو لپاره د افغان کماندو ځواکونو عملیات مهم دي. دانفورد زیاته کړه چې افغان ځواکونو د خلکو هغه ګڼ مېشت سیمې په نښه کړي چې د انتخاباتو د نتیجې او هم د امنیت لپاره ډېرې مهمې دي چې امنیت باید په وخت سره ډاډمن شي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی رئیس په دې سفر کې له افغان ولسمشر اجرایي رئیس او نورو لوړپوړو افغان چارواکو سره هم لیدنې کتنې ترسره کړې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د هالند د عالی اداري محکمې پریکړه د افغان مهاجرو په اړه رد کړه. د هالند عالی اداري محکمې پرون وویل چې هالند افغانانو ته پناه نه ورکوي ځکه چې دا هیواد خوندي دی. محکمې وویل په دې کې شک نشته چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې امنیتي وضعیت ښه نه دی، خو که چیرته څوک له ډلو ټپلو سره اړیکې ونه لري کولی شي چې خپل ژوند وکړي. دغه محکمه وایي افغانانو ته د پناه نه ورکولو پریکړه د 14 نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ کړې ده چې په دغو څوکه ملګری ملتونه د بخښنې نړیوال سازمان او د کډوالو د سازمان راپورونه شامل دي. خو د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل سندستي اعلان وکړ چې دا پریکړه غیر مسؤلانه ده او دا ادعا سمنه ده چې افغانستان خوندي دی. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د نړیوال جام د غوروي د لوبو په دوهم پړاو کې خپله درېمه لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام غوروي پړاو سیالیو په دویم پړاو کې یا په سوپر سکس کې خپله درېمه لوبه له لوبډلې په وړاندې کچې ترسره کوي.
نن د غوروي لوبو په ترڅ کې کوربه هیواد زیمبابوې له متحده عربي اماراتو سره مسابقه کوي. که چیرته زیمبابوې دا لوبه وګټله نو له ویست انډیز سره به نړیوال جام ته غوره شي کوي بایلودنو. بیا به د افغانستان او آیرلند د مسابقې ګټونکي نړیوال جام ته ووځي. د کرکټ یو ورځنی نړیوال جام راتلونکي کال په انګلستان او ویلز کې دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. په تاجکستان کې د ډلیزې وژنې د وسلو د مخنیوي لپاره د امریکا په مرسته یو مرکز جوړ شو. د ډلیزې وژنې د وسلو د خپرېدو د مخنیوي لپاره په دې مرکز کې امنیتي کسانو ته روزنه ورکول کیږي چې څرنګه هستوي او غیر هستوي خطرناک مواد وپیژني او د قاچاق مخه ونیسي. دا مرکز چې $300,000 لګښت پرې شوی دی د سهشنبې په ورځ په مرکز دوشنبې کې د امریکایي او تاجکي چارواکو له لوري پرانستل شو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د خپل هیواد پارلمان د یو غړي دا خبره رد کړه چې د روسیې ولسمشر غواړي چې د سږ کال د فوټبال نړیوال جام څخه د اډلف هیټلر په څیر تبلیغاتي استفاده وکړي. هیټلر په 1980 کال کې له اولمپیک لوبو څخه د ځان په ګټه د تبلیغاتو لپاره استفاده کړې وه. دا خبره په داسې حال کې کېږي چې پرون د بریتانیا پارلمان په دغه هیواد کې د روسیې د یو پخواني جاسوس د مسمومیت پر مسلې بحث وکړ. بوریس جانسن یو ځل بیا دا خبره وکړه چې د ولادیمیر پوتین حکومت دغه پخوانی جاسوس مسموم کړی دی، خو روسیې په کراتو دغه ادعا رد کړې ده. یو روسی او دوه امریکایي فضانوردان به سبا د فوټبال له یوه توپ سره د فضا په لور سفر وکړي. له دوی سره هغه توپ دی چې تمه ده روان کال به په روسیه کې د فوټبال په نړیوال جام کې لومړۍ لوبه پرې وشي. دا فضانوردان به په قزاقستان کې د بایکانور له فضایي مرکزه روان شي. دوی ورځې به د مځکې په مدار کې تیرې کړي او بیا به په فضا کې نړیوال فضایي مرکز ته ورشي. د فوټبال نړیوال جام د جون په 14 په مسکو کې پیلېږي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه په پاتې برخه کې د پاکستان صدر اعظم په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر سره د لیدنې په مهال په لوړه سطح د افغانستان او پاکستان پر دوه اړخیزو اړیکو ټینګار وکړ.
سرایت در منطقه تغییر کرده و ما هم انتظار داریم که مقامات پاکستانی هم با واقع نگری بتانه یک نقش مثبت را در منطقه فعلا بازی کنم.
د افغان ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرستو د خوست اوسیدونکو د نوي کال لمانځلو سره په هیواد کې د سولې د ټینګښت هیله وکړه.
چې له دې وروسته د وطن کې جنګونه او جګړې ورکې شي او ټول افغانان د یوې سولې په ټغر سره کښېني، یو آباد او روښانه افغانستان ولرو.
په یو تفصیلي راپور کې مو په افغانستان کې د تیر کال اقتصادي ودې ته کتنه کړې ده.
تیر شوی کال کې ټول کارونه د هر طرف نه ډېر تاثیر لرلو ډېر خراب شوی دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې د روسیا او د لندن ترمنځ کړکیچنو اړیکو ته کتنه کوو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې
اف میوه یو افته مخکې ته اچول کېږي، پکې ور ډوله میوې دي لکه سنجد، بادام، پسته، کشمش.
مننه چې ازادي رادیو اورېدې. خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار امیر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د پاکستان صدر اعظم په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر سره د لیدنې په مهال په لوړه سطح د افغانستان او پاکستان پر دوه اړخیزو اړیکو ټینګار وکړ. شاهد خاقان عباسي وویل اسلام آباد غواړي له کابل سره ښه روابط ولري او د تپیا او کاسا زر په څیر پروژې دغه دوه ګاونډي هیوادونه ډېر سره نږدې کولای شي. د پاکستان صدر اعظم په داسې وخت کې دا خبرې کړې دي چې کابل انتظار دی چې دای ورشي او د دوه دولتونو په کچه خبرې امپایل شي. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په لوړه کچه پر اړیکو ټینګار وکړ تر څو د په وینا دوه اړخیز تجارت وده وکړي، اقتصادي همکاري پراخه شي او د افغان سوداګرو مالونه د پاکستان له لارې د ترانزیت په شکل انتقال شي. شاهد خاقان عباسي د خبره پرون په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر حضرت عمر زاخلوال سره د کتنې پر مهال وکړه. په غونډه کې د سولې مسله هم یاده شوه. د پاکستان صدر اعظم وویل اسلام آباد د افغانانو په مشرۍ د روغې جوړې د هڅو ملاتړ کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیره اونۍ د پاکستان د ملي امنیت لسلاکار متقاعد جنرال ناصر جنجوا سره د خبرو پر مهال د پاکستان سریاعظم ته بلنه ورکړه چې کابل ته د خبرو لپاره راشي. د پاکستان سریاعظم چې کله پرون له ښاغلي زاخل وال سره کتل د کابل د تګ نیټې ته اشاره ونه کړه. د افغانستان د ولسمشر د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د افغانستان او پاکستان د دولتونو ترمنځ د خبرو د اجنډا په اړه ازادي راډیو ته وویل چې له تروریزم سره مبارزه په افغانستان او سیمه کې سوله او سیمه ییز اقتصادي همکاري د ټاپي پروژې له عملي کار وروسته اوس مطرح دي. مرتضوی زیاته کړه هیله من دی چې پاکستان مثبتې هڅې وکړي. په سیمه کې اوس شرایط بدل شوي. د ډیرو هغو هیوادونو فکر د هغو ملکونو په اړه چې له ترهګرو سره مرسته کوي بدل شوی. د امریکا د نوې ستراتیژي له اعلان سره هم د سیمې شرایط بدل شوي. مشتمل رو چې پاکستاني چارواکي دغه ته وګوري او په سیمه کې یو مثبت کردار ادا کړي. شاید خاقان عباسی پرون ټینګار وکړ چې هیواد له افغانستان سره د شو اړیکو غوښتونکی دی او د ټاپي او کاسازر پروژې به دغه دواړه هیوادونه سره ډیر نږدې کړي. د پاکستان سریاعظم په کابل کې پرونی 14 وغندله. په دې 14 کې چې د نوروز د جشن د مراسمو پر مهال وشوه تر دېرش ډیر کسان وژل شول او تر شپېتو ډیر ټپیان شول. د پاکستان سریاعظم په داسې وخت کې له افغانستان سره په شو اړیکو ټینګار کړی دی چې د روانې اونۍ د سیشن بي په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر نوریت وویل چې پاکستان د تروریستي ډلو د ځپلو په برخه کې له ژمنو سره سم ځینې هڅې پیل کړي دي خو دا هڅې کافي نه دي.
و مورده چې د پاکستان صدر اعظم په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر سره وبخښي د لیدنې په مهال په لوړه سطح د افغانستان او پاکستان پر دوه اړخیزو اړیکو ټینګار وکړ. ټاکل شوی چې نوموړی کابل ته لاړ شي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دو دولتونو په سطح خبرې پیل کړي. له ښاغلي شاهد خاقان عباسي څخه د افغان ولسمشر بلنه کړې ده چې د دغو خبرو د پیلېدو لپاره ورشي. خو پاکستان ویلي چې مخکې له دې چې د افغان ولسمشر دې بلنې ته ځواب ووایي چې د خبرو لپاره کابل ته د هیواد د صدر اعظم د سفر لپاره کړي، له سیاسي او پوځي مشرانو سره په دې اړه سلا او مشوره کوي. ولسمشر اشرف غني تېره اونۍ د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي ته د بلنې تر څنګ وړاندیز وکړ چې له افغانستان سره دې د دو دولتونو په کچه خبرې پیل کړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل دورز مخکې رسنیو ته وویل چې سیاسي او پوځي مشران مخکې لدی چې د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي لپاره دی و وړاندیز طرحه چمتو کړي په محتاطانه ډول پر دغه بلنې غور کوي. د روان میلادي کال پیل رئیس پر پاکستان د امریکا فشارونه زیات شوي چې په خپل خاوره کې د حقاني شبکې په څیر د ترهګرو او ورانکارو ډلو په وړاندې جدي اقدام وکړي. د پاکستاني و صدر اعظم وروستي ځل په 2015 میلادي کال کې له افغانستان څخه کتنه کړې وه او اوسنیو شرایطو ته پام سره کابل ته د ښاغلي عباسي کیدونکی سفر ډیر مهم بلل کیږي. پرون د نوروز د نوي کال لومړۍ ورځ د نوروز جشنونه د افغانستان په مختلفو سیمو کې پیل شوي وو چې له کابل پرته د افغانستان په نورو سیمو کې د امن په فضا کې ترسره شول. په کابل کې پرون د سخي زیارت ته نږدې ځانوژونکي حمله وشوه چې شاوخوا سلو کسانو ته مرګ ژوبله واړول. دغې حملې مسؤلیت هم داعش په غاړه اخیستی. په خوست کې هم پرون د نوي کال د جشن په مناسبت خلک میله ځایونو، حکومتي باغونو او تفریحي غونډو ته تللي وو. هنري پروګرامونه او نور د خوشحالۍ محفلونه هم په خوست ښار کې جوړ شوي وو. یو شمېر دغو د خوست خاریانو چې په دغو میلو کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیله مند دي چې نوی کال د ټولو افغانانو لپاره د سولې کال وي او له وسله والو مخالفینو هم غواړي چې وسله پر ځمکه کېږدي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله الوخیل نور حال وړاندې کوي.
د خوست اوسیدونکو د نوي کال د ورځې د لمانځنې پر مهال د دولت له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د سولې په باره کې د افغان حکومت بلنه ومني او جګړې پای ته ورسوي. دوی چې د چهارشنبې په ورځ د خوست د متون غونډۍ د پاسه په تفریحي پارک کې د نوي کال د لمانځنې لپاره راټول شوي ول هیله څرګندوله چې 1390 لمریز کال به په افغانستان کې د دایمي سولې او امن کال شي. د نجیب الله واثق په نوم د خوست یو تن اوسیدونکی وایي چې
ماشومان دوی د نوروز دغه جشن لمانځي په
ډیرو خو مراسمو سره ول منځلو د افغانستان ملي بیرغ پورته کړ او تاسو ګور عملن چغاره پیږي الته نو خال ډیر خوخ دی خلک په دې هله دي چې لدی ورسته دی وطن کې جنگونه او جګړې ورکی شي او ټول افغانان دی وسول په ټغر سره کین یو آباد او روښانه افغانستان ولرو.
د غفور خان امیرزی په نوم د خوست یو بل تنځوان هم دا هیله لري چې نوی کال په هیواد کې د سولې امن او پرمختګ کال وي.
دا دی وکړي چې دغه 1990 کال په هیواد کې د سولې ثبات او امنیت او د ورورولۍ او د پرمختګ سبب وګرځي او هینم دا د ټولو هغو خلکو څخه چې اوس د دولت په مخالفت کې دي د روشي د سولې سره یو ځای شي.
په خوست کې د نوي کال د ورځې لمانځنې مراسمو ته د یو شمېر هغو سیمو اوسېدونکي او ځوانان هم راغلي ول چې هلته څه ناڅه امنیتي ستونزې موجودې دي. د شاکر الله په نوم د باک ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی وایي چې
خپل ملي بیرغ مو ځوړندې کړلو، میلې مو وکړلې، جشنونه مو وکړل، ملګرو ته مبارکۍ دا شوینه وکړل. نو نورو خوستوالو ته خواهش لرم چې روشي تفریحي غونډه کې خپل سیلونه خپلې میلې وکړي.
د خوست یو تن مدني فعال جمشید غفارزي هم وویل په تفریحي پارک کې د خپلو ملګرو سره یو میله جوړ کړي او ټول د خوښۍ احساس کوي.
لمړی دی نوې کال مبارکي وړاندې کوم. نو نن دا د تفریحي غونډې ته سره د ملګرو دلته یو ځای راغلی یو میله مو جوړ کړی دا نو ټول خوښ یو، ټول ملګری یو ځای یو.
د خوست د لټکو د مرخان کلی یو ځوان اجمل ویل خوستوال د ښار په تفریحي پارک کې د نوې کال د لمانځلو لپاره راټول شوي دي او د ټولو امید دا دی چې نوې کال د سولې او آرامۍ کال وي.
موږ دا هیله لرو چې نوې کال باید ډېر په سوله په آرام تیر شي، ځکه چې نن سبا خلک ډېر پرمختګ کړی دا، علم پرمختګ کړی دا، تعلیم پرمختګ کړی دا، باید دا کال ډېر په سوله په آرامۍ کې تیر شي.
بلخوا خوست واری پوهندوی حکم خان حبیبی هم په خپلو خبرو کې هیله څرګنده کړه چې 1990 هم مریض کال به په رښتینی توګه د سولې کال وي.
او موږ د مرور وینه او څوک چې په دغه جبهه کې قرار لري دا په خلاصي او د سولې په ټغر سره کېږي او د افغانانو دغه هیله پوره شي.
د خوست په شمیر تفریح ځایونو کې د نوي کال په مناسبت د عاصرو په واسطه د نیزه بازۍ لوبې، د سیمه ییزو سندرغاړو لخوا په زړه پورې کنسرتونه او ډېری ځایونو کې ملي اتڼونه هم ترسره شول.
یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وہی کچھ ایسا آمدہ ہم کل تنظیموں دور ہے جبیر
میں اس گورے دا گاونڈے ہیں وقت پاکستان ہو گورے چا مدمت
کرنے سا وہ بائیس ایک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
د ازادۍ په چپو کې پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادۍ رادیو.
نن په دې پروګرام کې په تیر 1990 کال کې په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د روانو هڅو موضوع څېړو. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او که پوښتنه لرئ له چارواکو یې مطرح کړئ او هم خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کولی شئ. په افغانستان کې سهار 8:03 ده او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
یو شمیر نړیوالو رسنیو په کابل کې ځانمرګ برید ته کتلي چې لسګونه کسان پکښې وژل سوي او ټپیان سوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په مقاله کې لیکلي دا حمله په افغانستان کې د شیګانو پر یو زیارت وسوه. د ورځپاڼې په وینا دا په افغانستان کې مذهبي تاوتریخوالي ته د لمن وهلو هڅې دي. داعش ډلې په کابل کې د حملې مسؤلیت منلی او طالبانو په دې حمله کې لاس درلودل رد کړي دي. واشنگتن پوسټ د کارتۍ سخي د 1 شپېته کلن اوسېدونکي جاوید کاظمي څرګندونې راخیستې. دی وایي بې ګناه خلک وژل سوي، ولې ولسمشر د تروریستانو د اعدام امر نه ورکوي؟ نېشنل انټرست ورځپاڼې د افغانستان امنیت او امریکا رول ته کتلی دي. ورځپاڼې لیکلي د القاعده شبکې، داعش ډلې او حقانی شبکې تهدیدونو امریکا اړ ایستله چې د تروریزم پر وړاندې په خپله پالیسۍ کې تغییر او پرمختګ راولي. د خبرونې په وینا د افغانستان په پیچلي وضعیت کې امریکا باید د اعتماد وړ کوربه او شریک هیواد ولري چې د تروریستانو مشران او همکاران په نقشه کړي. نېشنل انټرست همداراز لیکي اوس مهال افغان ځانګړي ځواکونه تر نورو مخکې دي او په افغانستان کې په سلو کې 80% تهاجمي حملې پر مخ وړي. د خبرونی په چیرنه د امریکا دفاع وزیر په دې باور دی چې د افغانستان د پیاوړي کولو لپاره پر سیمه متمرکز د هیواد ستراتیژي به په پای کې بریالی وي. امریکایي ورځپاڼې یو اس ای ټوډی لیکلي چې د افغانستان او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې باید ښځینه مذاکره کوونکي هم شامل وي او له خپلو حقونو دفاع وکړي. د خبرونې په وینا افغان ښځې له مودو راهیسې بیره لري چې له طالبانو سره د سولې توافق به د دوی له مخکې لاسته راوړي حقونه هم تر پښو لاندې کړي. یو اس ای ټوډی دې ته اشاره کوي چې افغان ښځو او نجونو ته تیرو شپاړسو کلونو پر مهال د پام وړ پرمختګ کړی دی، خو بیره لري چې بنیادي حقونه یې تر پوښتنه لاندې رانسي. د خبرونې په څیړنه له دې سره چې ولسمشر غنی اطمینان ورکړی چې له طالبانو سره به د سولې په مذاکراتو کې د ښځو حقونه په نظر کې نیول کیږي، اوس افغان امریکایي او نورو مشرانو ته پام اوړي چې اطمینان ورکړي د سولې په مذاکراتو کې به د ښځو په استازیتوب هغوی ته ځای ورکړل سي او په نتیجه کې به یې افغانستان ته د سولې او امنیت راوستلو فرصت هم له لاسه نه وځي.
ازادي رادیو اوري ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 صفه صافه وازي اوریدلای شي. د افغانستان اقتصاد وزارت وایي تیر لمریز کال د هیواد تولیدات او صادرات ډیر او د بودیجې لګښت د تیرو کلونو په پرتله لوړ و. د وزارت ویلي افغانستان په 1409 هجري لمریز کال کې 15% اقتصادي وده لرله او دا وخت د هیواد اقتصادي وده نږدې 3% ته رسېدلې ده. عام خلک او د ولسي جرګې ځینې غړي بیا وایي چې د خلکو په ژوند کې څه بدلون نه دی راغلی، بلکې اقتصاد لا خراب شوی دی. یوسف خان زدران په دې راپور کې په 1409 هجري لمریز کال کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته کتنه کړې ده.
د محصولاتو او تولیداتو لوړول د خصوصي سکتور څخه ملاتړ، د بودیجې لوړ لګښت او د صادراتو ډیرول هغه څه یادېږي چې د افغان چارواکو په باور تیر کال د دغه هیواد اقتصادي ودې میلان لوړ ساتلی دی. د اقتصاد د وزارت ویان سهراب بهمن ازادي راډیو ته وویل دغو کارونو ته په کتو وروستۍ شمېرې ښیي چې د افغانستان اقتصادي وده نږدې 3% ته رسېدلې ده.
له نیکمرغه په تیر شوي کال کې، یعنی په 1409 مریض کال کې، موږ د 1599 کال په پرتله د 0.5% اقتصادي وده شاهدان وو. نو زموږ اقتصاد د تیر کال په پرتله په خزای کې دی. دا خپل ښیي چې اقتصادي وضعیت ورو ښه شوی او میلان د زیاتېدو لوري ته دی.
د دې ترڅنګ د سیمې د ځینو هیوادونو سره د هوایي دهلیزونو پرانیسته ټاپي او ځینو نورو پروژو ته کار چې افغانستان ته د منځني او جنوبي اسیا ترمنځ د پله حیثیت ورکوي، هغه څه یادېږي چې د اقتصاد وزارت په باور تیر کال ورته ډیر کار شوی دی. دغو ټولو کارونو ته په کتو د بېوزلۍ لوړه کچه، بیکاري، د وارداتو لوړه اندازه او د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو ارزښت کمیدل، د اقتصاد وزارت دعوی ده چې تیر کال افغانستان اقتصادي وده لرله ننګوي. لکه په دې باور دي چې د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو دا باید هغه وخت وشي چې د خلکو ژوند بدلون ومومي.
زما نوم احمد فرید دی، د سیاحتي شرکت یو مدیر یم. تیر شوي کال کې ټول کارونه د هر طرف نه ډېر تاثیر لرلو، ډېر خراب شوي دي.
والا دا خو د حکومت خبر ده چې وایي چې اقتصاد په مخ پر وړاندې ځي او د خلکو اقتصاد پورته کېږي. زما خپل شخصي او د نورو خلکو نظر سره کوم چې وینم د خلکو اقتصاد ورځ په ورځ ضعیفېږي، تر دې انده چې بعض خلک خپل شخصي غټ کاروبار ډېر کوچنی کوي.
د مالی وزارت مرستیال محمد خالد پاینده ازادي راډیو ته ویل که په افغانستان کې پروژې بشپړ شي، بودیجه په ښه توګه ولګول شي او په خلکو پانګونه وشي، د خلکو په اقتصادي وضعیت کې هم بدلون راتلونکی دی. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دوا خان مینه پال ازادي راډیو ته ویل په افغانستان کې د ټاپي اقتصادي پروژې پرانسته، د کاسا زر ټو ټاپ، یوې لارې او یو کمربند پروژې، د ریل پټلیو غځول او د چابهار بندر څخه استفاده د هیواد ښه اقتصاد ته رسوي چې تیر کال ورته د پام وړ کارونه شوي دي.
اقتصاد په برخه کې ګورې موږ له یو هیواد او له یوې لارې محدودیت اخلاص او متعددې لارې خلاص کړلې. موږ له ازبکستان او ازربایجان سره هوایي کوریډور پرانیستی، زموږ پروازونه پیل سول. د تعرفې په برخه کې کاملا ډیر زیات ټیټوالی راغلی دی. هیوادونو سره شمدا اوس د منځنۍ اسیا د هیوادونو سره موږ د کار پیل کړی دی.
افغان چارواکي وایي کرنیز محصولات، صنعتي تولیدات او د خدماتو برخه هغه سکتورونه دي چې تیر کال یې کورني عواید لوړ کړي وو. خو د صادراتو او وارداتو ترمنځ د انډول نشتون ناامني اداري فساد جرمي اقتصاد چې قانوني اقتصادي وده اغیزمنوي او د هیواد څخه د ځینو پانګوالو تېښته بیا هغه څه یادیږي چې د ولسي جرګې د غړي فاطمې عزیز په باور اقتصادي پرمختګ یې ټکنی کړی دی. دا وایي موږ ولیدل چې د سوداګرۍ او اقتصاد په برخه کې تیر کال هم زموږ سوداګر له ستونزو سره مخ و. په دې برخه کې فساد او ناامني اوس هم محاکمه ده. موږ ولیدل چې خلک یوې خولې ډوډۍ ته ځورېږي او کله چې امنیت نه وي نه څوک سوداګري کوي او نه اقتصاد ښه کېږي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د نړیوال سوداګرۍ مسؤل میر سعید سعیدی ازادي راډیو ته وویل تیر کال د افغانستان صادرات د 250 میلیونو ډالرو په شاوخوا کې وو. په داسې حال کې چې واردات یې 1 میلیارد ډالرو ته رسیدل. د حکومت ادعا و د اقتصاد په برخه کې شته ستونزو او د خلکو شکایتونو ته په کتو د اقتصادي چارو کارپوهان په تېر یو کال کې د افغانستان اقتصاد ته په کوم نظر ګوري؟ د بانکي سکتور یو مسؤل روح الله اوریاخیل وایي ځینې داسې اقدامات شوي چې په اوږده مهال کې د افغانستان اقتصاد ته ګټه رسولی شي.
زه د اوس په دغه کال تیر شو، زه په ده کې ډېر خوشبینه یم. د خلکو لپاره ډېر موقع دی، کار مساید شوي بېرته د خلکو په ژوند کې بېرته یو نوښت راغلی دی. درې کالو دوی زحمت وي سترغو هغه د 14 کلو مشکلات چې موږ ته پاتې وو هغه یې پاک کړه.
دی وایي د افغانستان اقتصاد په تیر کې تر ډېره غیر واقعي وو او تر هغې چې زیربنایي کارونه بشپړېږي ښایي هم خلک په خپل ورځني ژوند کې ډېر تغییرات ونه ګوري. د ښاغلي اوریاخیل په وینا د یو پرمختللي هېواد لپاره پیاوړی اقتصاد خورا مهم دی چې دغو هدف ته د رسیدو لپاره افغان حکومت کولی شي د جغرافیایي موقعیت څخه د استفادې ترڅنګ پیاوړي اقتصادي پروګرامونه عملي کړي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو.
هلو، السلام علیکم. دا خپل پکتیا تمکنی ولسوالینا سمی الله خلیمی تندر خبرې کوم. زما غوښتنې ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې په هیواد کې د ښوونکو معاشونه ډېر زیات کړي. په اوسني معاش د ښوونکو ګزاره نه کېږي، بلخصوصا د 2500 او 1400 ښوونکو معاشونه ډېر کم دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. زه عادل یودنی قادر د هلمند ولایت کنهلی ولسوالۍ څخه د پیغام او ازادي راډیو ته پرېږدم. زموږ په هلمند ولایت کې د ډاکترانو په اړه ولسوالۍ ته په شان چې په ولسوالۍ کې دا ډاکتران چې دي د ولس سره ډېر ګرم دي. دا دوایې دي دیني ګران ورکې تر وخت کې دوایې راوړي نو هغه مسلم چې په روحي کې نظر ولاړي دا دوا ته ډېر ګراني جوړه کړې ده. تاسو دغه په نظر اواز فکر اواړوي دغه تاسو چې معلومات تاسو ګرانی جوړ کړی د ډاکټرانو جوړ ځم تیر ولې سره
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو د غږ ثبتون کې ماشين کې مپرخي او کور مو ودان چې پیغامونه تل راستوي د غراز وړاندې د افغان بیسمه تسوا تل شمیرې لارې هم ستاسو لیکلې پیغامونه خبرو د اتسو تل شمیرې سیستم مو بیا فعال شوې ده. خو اوس به اسمت سروان ته غوږ شو چې د جاپانی تویوتا جوړون د موټرو کمپنۍ څه ډول یو روبوټ جوړ کړی دی.
تویوتا کمپنۍ داسې روبوټ جوړ کړ چې د باسکټبال لوبغاړو سره سم لوبه کولی شي او حتی له 3.5 متره څخه توپ ګول کولی شي. د فوربس د راپور پر اساس د تویوتا کمپنۍ له لوري د انسان وزمه باسکټبالر روبوټ 1.5 متره ونه یا لوړوالی لري او د باسکټبال توپ له څه باندې 3.5 متره واټن څخه د باسکټبال کړۍ یا ګول ته پسل پسل دقت سره اچولای شي. پر دې روبوټ کیو نوم ایښودل شوی او له مصنوعي ذهانت یا ارتفیشل انټیلیجنس څخه په استفاده جوړ شوی دی. د روبرټ موقع ورکړ شو چې د جاپان د باسکټبال په غوړه دی کې ولو بيږي. کله چې کیو ته د باسکټبال توپ واچول شي ملا ورته ټیټوي او هو به هو د باسکټبال د عادي لوبغاړو په شان حرکت کوي.
په همدې سره د خبرونې دوه مینه مایته نږدې شوی او وړاندې دوه اونیس پروګرامونه درته خبرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو اوس په افغانستان کې اته نیمې بجې کیدونکي دي. یو ځل بیا پام وکړئ د ساتې مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ملګرو ملتونو عمومي منشي په کابل کې د امریکا سفارت او یو شمېر نور د کابل پرونی حمله په کلکه وغندله. د کابل علی آباد روغتون د نږدې په دې ځان وژونکې حمله کې چې پرون د نوروز د مراسمو په مهال وشو او مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی د وژل شوو او ټپیانو شمېر نږدې سلو کسانو ته رسېدلی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مجرو وویل 33 تنه وژل شوي او 15 تنه ټپیان شوي دي. د امریکا د ټولو وسلوالو ځواکونو لوی درسې زوایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د بریالیتوب د ارزولو لپاره دا مهمه ده چې په روان او راتلونکو کلونو کې په دې هیواد کې انتخابات په ډاډمنه توګه ترسره شي. هغه وویل د ولسي جرګې، ولسوالیو شوراګانو او راتلونکي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو د یقیني کولو لپاره د افغان ځواکونو عملیات هم مهم دي. د بخښنې نړیوال سازمان د هالند د عالی ادارې محکمې پریکړه د افغان مهاجرو په اړه رد کړه. د هالند عالی ادارې محکمې پرون وویل هالند افغانانو ته پناه نه ورکوي ځکه چې دا هیواد خوندي دی. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د نړیوال جام د غوروي د لوبو په دوهم پړاو کې خپله دریمه لوبه وکړي. د نغوروي لوبو په ترڅ کې کوربه هیواد زیمبابوي له متحده عربي اماراتو سره مسابقه کوي. که چیرته زیمبابوي دا لوبه وګټله نو له ویست انډیز سره به نړیوال جام ته غوره شي. که بایلو ده د افغانستان او آیرلند مسابقې ګټونکي نړیوال جام ته لار مومي. په تاجکستان کې د ډلیزې وژنې د وسلو د مخنیوي لپاره د امریکا په مرسته یو مرکز جوړ شو. د ډلیزې وژنې د وسلو د خپرېدو د مخنیوي لپاره په دې مرکز کې امنیتي کسانو ته روزنه ورکول کیږي چې څرنګه هستوي او غیر هستوي خطرناک مواد وپیژني او د قاچاق مخه ونیسي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د خپل هیواد پارلمان دی وغړي دا خبره تایید کړه چې د روسیې ولسمشر غواړي چې د سکال د فوټبال له نړیوال جام څخه د اډولف هیټلر په څیر تبلیغاتي استفاده وکړي. او یو روسي او دوه امریکایي فضانوردان بیا سبا د فوټبال له یو توپ سره د فضا په لور سفر کوي. له دوی سره هغه توپ دی چې تمه در روان کال به په روسیه کې د فوټبال په نړیوال جام کې لومړی لوبه پرې وشي. د خبرونو تفصیل کولای شي چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکام. وړاندې دوه اونیس پروګرامونه د تخبرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. د ژوند په شیبو کې مو دا ځل په افغانستان کې د نوروز دودیز جشن تکتنه کړې ده. خو له دغو پروګرامونو مخکې بیا هم یو نړیواله موضوع لرو. د برېټانیا په پارلمان کې د یو روسي جاسوس او د هغې د لور د مسمومیت پر مسلې پرون بیا بحث وشو. دغې پیښې د لندن او موسکو اړیکې له نږدې دو اونیو راهیسې دومره خرابې کړي دي چې دواړو لورو د یو بل ګڼ ډیپلوماتان له خپلې خاورې ایستلې دي. تفصیل د احمد چیبر په راپور کې.
څو شېبې وروسته تر دې چې روسیه یو ځل بیا په بریتانیا کې د دغه هیواد یو پخواني جاسوس ته د زهرو د ورکولو په پیښه کې لاس لرل رد کړل، بریتانیا روسي چارواکي د دې پیښې مسؤول بلل. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن د پارلمان وی کمیټې ته وویل د دې پیښې مسؤلیت د روسیې د حکومت او د هغه هیواد د جګپوړیو چارواکو دی. بوریس جانسن د چهارشنبه پر اس په بریتانیا کې د یو پخوانی جاسوس د وژلو پیښې ته اشاره وکړه.
As we saw in the case of the murder of Alexander Litvinenko.
څرنګه چې موږ د الکساندر لټویننکو د قتل شاهدان وو، دغه ډول ترورونه او د ترهګرۍ د هڅو پای لا کرملن سره غوټه شوی. لټویننکو په 2014 کال کې مسموم شوی وو. دا تور یو ځل بیا په داسې وخت کې پوری شوی چې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه چارواکي وویل چې بریتانیا په خپل هیواد کې د روسانو په خوندي ساتلو کې پاتې راغلی ده. د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې د وسلو د تکثیر او کنټرول د ادارې رئیس ولادیمیر یارمکوف پرون په ماسکو کې د یو شمېر بهرنیو هیوادو ډیپلوماټانو ته وویل
په دې وضعیت کې ساده منطق دوه احتمال لري، یا خو بریتانیایي چارواکي په خپله خاوره کې د داسې تروریستي بریدونو مخه نشي نیولی، یا یې دا کار په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په خپله کړی. زه هیڅوک پر روسیې اتباعو باندې پر حملې نه تورنوم، او له دې پرته درېیم احتمال نه لیدل کېږي. روسیه ادعا کوي چې ټولې کیمیاوي زیرمې یې له منځه وړې دي. یارمکوف امریکا ته اشاره وکړه، ویې ویل شای دا برید د سمندر له پورې غاړې تنظیم شوی وي. نوموړي زیاته کړه چې دا له هیچا پټه نه ده چې د بریتانیا نږدې ملاتړی امریکا په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د کیمیاوي وسلو سترې زیرمې خوندي کړې دي. سرګی سکریپال د مارچ په څلورمه له خپلې لور یولیا سره د بریتانیا په سالسبری ښار کې بیهوشه پیدا شول. بریتانیا وایي پر دې کسانو د نوې چوک په نوم د کیمیاوي موادو برید شوی، او دا مواد پخواني شوروي اتحاد جوړول. د دې پیښې په تړاو بریتانیا د سېشنبې په ورځ دروش روسي ډیپلوماتان له خپلې خاورې وشړل، او روسیې هم همدومره شمېر بریتانیایان له خپلې خاورې وایستل. په سان پیټرزبورګ ښار کې د بریتانیا د قونسلګرۍ د پرانیستلو تړون لغوه کړ، او د بریټیش قونسل د څانګو د بندېدو امر یې وکړ. بریتانیا په نړۍ کې د بریټیش قونسل ادارو له لارې غواړي چې دوه اړخیزې فرهنګي هڅې پراخې کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي. عبدالغفار لشکرګاه لیکي، له طالبانو نه مو غوښتنه دا ده که واقعا دوی افغانان باید د سولې لار خپله کړي. راز محمد له د غزنی له ګیلان څخه لیکي چې باید سولې ته سخت شرایط هیڅوک کېږنی دي. عبدالقدیر تکین هم لیکي دوه اړخیزې خبرې او په مهمو مسایلو توافق د بریا یوازنی لار ده. عبدالسمد حیدری له کابل لیکي چې د کابل پرونی حمله یو غیر انساني او ډیر کرغېړنه حمله وه. عبدالباری اکبر دوست له بګوا څخه لیکي چې د کابل پیښه غندو دا یو غیر انساني او غیر انساني عمل و. محمد عارف وفا هم له لشکرګاه څخه لیکي چې مننه چې د ازادي راډیو د 1313 شمیري سیستم بیا فعال شو. او د پکتیا له څمکنۍ ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکي د پکتیا مرکز ګردی څخه تر ډنډ د پټان ولسوالۍ سرحد پورې غځېدلی سړک د ترانزیت شي، او پاکستان ته د په همدې سړک باندې د ویزي سیستم هم فعال شي. دا ستاسو ټول پیغامونه چې د افغان بیسیم 1313 شمیرې له لارې مو راستولي وو. کور مو ودان پیغامونه زښت زیات دي، موږ هم هرومرو درته په پروګرامونو کې لولو. او اوس هم د ازادي راډیو د دوو اونیزو پروګرامونو وار دی. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام ته ور ورسیږي، پام وکړئ د اساسي بشري حقونو پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ای وی بل خبرونې ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محاکمې د اصول په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمنو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د معلولینو د څنګه مسؤل حبیب الرحمن ملک زاده دی. ملک زاده صاحب شرالاس
تاسو ته استاذ رادیو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
ملک زاده صاحب، که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې د عادلانه محاکمې د حق مفهوم څه دی.
د افغانستان جزایی نظام څنګه چې پیږي یو په تازګي ماستر اغلی ده، او دا بخش د یو اساسي تحول پېژند کیږي چې د ټول افغانستان اتباعو او په خاصه توګه د حقوق پوهانو او د عدلي او قضایي بخشونو کارکوونکو ته یو ګټور او ضروري موضوع ده. کله چې موږ د بشري حقوقو نه بحث کوو او دا هم تعریف کوو چې هغه حقوق چې انسان ته صرف د انسانیت په خاطر ورکړ شوی دي، او عادلانه محاکمات هم همدا یو حق دی د بشري د انسان د حقوقو څخه چې هغه باید مثلا مخکې د نشیلار سودته موږ محکمه وایو.
محکمه دعوا ته رسیدګي د دعوا رفع او د حکم له خوا د قانون او د حکمونو مطابق صورت مومي. همدارنګه مثلا عادلانه با انصاف برابر او د دعوا په اړخ باندې مثلا مساویانه فیصله وسی. او په اصطلاح کې همدارنګه مثلا کله چې موږ وایو کله چې شخص ګناهګاریږي یا په کوم جرم باندې تورن کیږي هغه اشخاص مثلا محکمه ته راځي. کله چې محکمه په هغه باندې فیصله وکړي او دا شخص پوسی چې په دې په حق باندې مثلا ظلم سوای تیرای سوای دی هغه شخص کولای شي چې اعتراض وکړي یا استناف خواهی ولري. همدارنګه کله کدا حق واقعا دا حق قرباندی ورسره مثلا په دې باندې د حق خوړل شي په محکمه کې دا خپل نقض د حق چې نقضیږي.
ډیر مننه ملک زاده صاحب ک په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې پر عادلانه محاکمه باندې حاکم اصول سړي.
مننه. د عادلانه محاکمات اصول ډیر دي خصوصا به مونږ وایو یو دا چې قانوني محاکمه او محکمه باید قانوني او دوام آزاد او بی طرف محکمه او دریام هم افراد څخه د برابر حمایت اصل ولري او برائت الزمه حق د اصل ده. همدارنګه د جرمونو او جزاګانو قانونیت اصل دی او د مزنون او تورن.
ملک زاده صاحب که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې مزنون او تورن کسان څه حقوق لري.
مننه. کله چې یو شخص بیگناه یا یو شخص کوم جرم ته مرتکب سی یا غونی ول سی یا تورن سی یا کله من وایم ته مزنون او پیجندل سی هغه ځنی حقوق لري چې باید هغه د امنیتی ارګانونو څخه باید رعایت سی. مثلا یو حق دا چې د سکوت حق ده چې کله یو شخص نیول کیږي هغه ته باید د سکوت حق ورکړي چې په زور او اعتراف ونیسي. بل حق دا ده چې هغه شخص باید پوسی چې څه خاطره گرفتار کیږم یم مثلا امنیتی ځواکونه دای نیسی. اول حق مثلا د پخپل سر گرفتاری حق ده چې څوک نسی کولای پرته قانون څوک گرفتار کی یا بندی کی. بل د شکنجه نکولو حق ده چې څوک کله او مزنون یا تورن کس نیول کیږي نه باید هغه شکنجه سی یا د هغه ته لات ورکی یا دا مسائل. او همداسې د وکیل مدافع وکیل باید ولري هغه یو حق ادا ده چې وکیل مدافع د سره مشوره وکړي د حقوقو څخه دفاع وکړي. همدارنګه د ترجمان حق یو کس باید کله نیول کیږي باید دغه حمزه وای چې څوک دغه په خبره باندې پوشي هر ته حضور ولري چې دغه خبره ترجمه کړي یا طرفین خبره پوشي.
ډیره مننه. قدر منو اوریدونکو اوس هم راځو ای ویلند وقفه ته خبرونه ادامه لري.
ژوند درې کسه پولیس وژل شوی دی.
تاسو د سټیشن هغه چې تاکر مریض راغی
تاکوانی آزادی
خزینه په سر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وقت شری
په هنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په ډاکټر وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ وو باندې بس
لرو فکر چې محکمې لخوا
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشراغ لست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجه است. په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محاکمه د اصول په اړه بحث کوو. ملک زئی صاحب د ورستي پښتني پټوګه د افغانستان په قوانینو کې د عادلانه محاکمه د حق په اړه څه ویل سوي دي؟
مننه. هغه حقوق چې مثلا په محاکمه کې په افغانستان په قوانینو کې پیشبینی ورته سوی ده، یعنی هر څوک حق لري چې دغه قضیه په منصفانه ډول او علنی په علنی توګه په یوه مستقله محکمه کې وسیرل شي. ځینې حقوق چې په افغانستان د اساسي قانون په وشتمه ماده کې مثلا دا سرغلی هیڅ عمل جرم نه ګڼل کیږي خو د قانون لمخې چې د جرم د ارتکاب لمخې نافذ شوی وي. همدارنګه د اساسي قانون په 15 ماده کې راځي چې د افغانستان اتباعو حق لري چې د خپل مادي او معنوي غوښتنو لپاره د قانون د حکومتونو سره سم ټولنه جوړ کړي. مگر هغه جمعیت یا ګوند چې د قانون له حکمونو سره سم جوړیږي، د قانون ماجبات او صلاحیت محکمې څخه منحل کیږي. یعنی د کله چې یو څوک ټولنه یا شی جوړ کی، دا قانون ورته حق ورکړی دی، هغه وخت منحلیږي چې قانون یا محکمه پې فیصله وکړي. همدارنګه د اساسي قانون یو سل شپاړسمه ماده کې د قضایه قوه د افغانستان جمهوري اساسي رکن ګڼي او وایي چې قضایه قوه له یوې سترې محکمې او د استنافو محکمو ابتدایه محکمو څخه جوړیږي چې تشکیلاتو او چې د تشکیلاتو مخه د قانون له لارې تنظیمیږي. یعنې هغه قانون د بیا بیل قانون چې د محکمو دی بیا هغه په خپل محکمه کې جوړیږي. چې
ډېره مننه. ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
د پسرلی علامی راغلی چنکو راوړل پور بلکی زیړ ګلونه خوګو اوریدونکو لکه د نوروز د خوګي او تازه هوا په څیر مو خواګه او پاسته سلامونه ومني. د هجری مریز کال د پیل ورځ هغه مهال پیلېږي چې په طبیعت کې د زیګ د اودی حرکت پیل شي. د دې کلیز لومړی موسم د پسرلی په نوم یادیږي او پسرلی هغه وخت راځي کله چې لمخې د طبیعت په بیلابیلو برخو او توکو کې د مستۍ او بدلون نښې راڅرګندې شي. د دغو نښو د راڅرګندېدا لومړنۍ ورځې ته نوروز وایي. دا وخت پیغلې هم غلی نه کینی، خپل ذاتی جذبات او احساسات کله په سروکو کې د زړه له تله راباسي او کله یې پر شونډو داسې لنډې زمزمه کیږي. جانان راشه پسرلی شو، زه د شړشم ګلان په تور اوربل کې ږدمه. مینوالو، موږ نننۍ خبرونه د نوروز تاریخ، میلو او دودونو ته ځانګړې کړې ده. د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او وړاندې کړې ده. نوروز د هغې ورځې نوم دی کومه چې زرګونه کاله پخوا په میلو سره لمانځل کېده. نوروز د هغې ورځې نوم دی چې په نوم شویو پیغلو ته خسرګنۍ تحفې وړي. نوروز د هغې ورځې نوم دی چې شاعران یې په خپلو شعرونو کې یادوي. او که لنډو وایم نو نوروز د هغې ورځې نوم دی چې د کائناتو هره برخه له خوښۍ مستیانی کوي. لیکوال او ژورنالیست نورولی سعید شینواری وایي که څه هم د نوروز نمانځل زرګونه کاله لرغونتوب لري، خو د سیمې په هیوادونو کې نمانځل هم لرغونی ریښه لري. نوموړی د نوروز د تاریخ په اړه وایي:
انسان نړۍ ته له راتګ سره ځان ته د کال په شپو ورځو کې، کال په اوږدو کې د خوشحالۍ ځینې مواقع برابر کړل. مثلا یونانیان لاړل، هغوی چې دی د خپل کال کې یو ځل د اولمپیا غرونو ته سر راټولېدل، هلته به چې دی یوه میاشت خپلې خوشحالۍ او میلې کولې، اولمپیکي لوبې به کولې. رومیان دغسی، عربان حتی دغسی چې د اسلام د ظهور نه مخکې به د عکاس په نوم باندې میله کوله، هلته به شاعري کېده، هلته به چې دی خوشحالۍ کېدې. هند حوزه کې چې دی دغه به کېدل، دوی به چې دی د هولۍ په نامه باندې اختر کوو، دیوالی په نامه به جشن کوو، دا شیان به کول، یو بل باندې به رنګونه شیندل، بسنت په نامه باندې به یو جشن کوو. د نوروز خبره چې کله راځي، دا د فارس د حوزې او د منځنۍ آسیا یو ډول کلتوري او لرغونی ارزښت بلل کیږي. مګر د دې اصلي ریښه دا ده چې دا سومریانو، بابلیانو او اسوریانو ته د دې خبر رسیږي.
د ښاغلي شینواري په خبره چې پخوانیو شاهانو به د نوروز په میلو کې سره په ګډه نڅاوي کولی او ډیری وخت به یاد جشنونه څو ورځو ته غځېدل. د په هیواد کې د نوروزی جشنونو او میلو د ریښې پاړوي
او دا اوس چې افغانستان کې دا ورځ منځل کیږي، نو دا په دې خاطر منځل کیږي چې د فارس حوزه چون شیعه مذهب کې دی ډیر خلک د ایران، نو په افغانستان کې چې د شیعه مذهب ډیر دغه کوي، یو ډول ډیر نسبتا نورو ته چې تنده ورته لري هغوی ورته لري. تاجکان رونه نمانځي، نو زموږ هزارګان رونه نمانځي، تاجکان رونه نمانځي. نو په دې باندې دوی چې د هفت میوه جوړي، سمنک جوړي، او دا بیا د فارس حوزې او بیا د پتیره د افغانستان د یو ځانګړی بیا دود دی چې را روان دی. نو دلته ډېرې جامې ورته نه کېږي، دلته یو ډول مبارکي کېږي. نو په هغه کچه، په مذهبي کچه باندې نه نمانځل کېږي. مثلا دوی ځي د مزار کې چې کومه روزه علي ده، سخي صاحب روزې په نامه باندې مشهوره ده، نو دلته دوی ځي، هلته جنډه پورته کوي د نوي کال په ورځ باندې. په پښتنو کې د دې نوروز تاریخچه صرف ماته دومره یاده ده چې په وړکتوب کې به کله دا د هوت میاشتې وروستۍ ورځې راغلې، نو زموږ خلک ولاړل ویلې نوروز را نږدې کېدونکی دی، باید نیالګي وکړو. یو بل شی کېده، د هوت په وروستۍ ورځو کې به چې دی بارانونه کېدل، نو دې ته به نوروز ویل. نه ورځې وایي باران کېږي. دا یو پښتنو کې چې دی، خصوصا په شینوارو کې، په ننګرهار کې، دا شی ډېر زیات دغه دی، ځکه په دې خوا باندې د مونسونی پسرلنۍ هوا راځي، بارانونه کېږي.
ښاغلی سید زیاتوي چې د نوروز میلې او د دغې ورځې تاریخي ارزښت که څه هم په ولسي ادبیاتو کې ډېر روښانه دی، خو خپل تاثیرات یې پر تحریري ادبیاتو هم نه دي سپمولي. په ګڼو غزلونو او سندرو کې هم یادونه شوې، او تر ټولو ستر تاثیر یې د ځانګړو دودیزو مشاعرو موجودیت دی.
چې خوشحال بابا وایي چې په خوشحال باندې د قدر دی نوروزه، نو داس یو شی دی کېدای شي نوروز ته په پښتنو کې د خوشحال بابا په وخت کې په داسې سترګه نه کتل کېدل لکه په فارس حوزه کې چې ورته کتل کېدل، یا په منځنۍ آسیا کې ورته کتل کېدل. دا فولکلوریک او کلتوري مسله ده، او دا چې دی په پرله پسې ډول باندې د فارس حوزې د سومریانو وروسته د فارس حوزې کلتور پاتې شوی دی، چې تر اوسه پورې پاتې دی. په دې کې د غم راغلل، زردشتیان هم راغلل، هغه هم پې تېر شول، دا د رد نک شکرې. هغه وروسته چې د هخامنشان راغلل، هغه هم رد نک شکرې. بیا وروسته چې د تر دې پورې چې صفویان راغلل، هغه هم رد نک شکرې. دا تر دې پورې چې اسلامي انقلاب په ایران کې وشو، هغه هم دغه نوروز رد نک شکرې. نو د سیده چې دا یو کلتوري ریښه لري.
د خوست ولایت یو اوسیدونکو اسد الله فروتن چې د نوروز د ورځې د منځن یادونه کوي، او وایي چې د دوی په ولایت کې هم ګڼ شمیر خلک نوروز منځي. له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي، د اوریدو بلنه یې درکو.
همدا اوس ماته یو ملګری ټلیفون کړو چې هلته مونږ یو پروګرام لرو، یو میله جوړو. ما پښتنه ورنه وکړه چې د څه شي په مناسبت. هغوی وویل چې د نوي کال په مناسبت. ما د هغې نه پښتنه وکړه چې تاسو په نوي کال کې څه پیغام لرئ د دې پروګرام نه. هغوی وویل چې دې نه زموږ پیغام دا دی چې خلک وهڅوو چې نیالګي کښېني، ګلان وکري، یو څه ساعتن تیر کړي.
لکوم یو نه ټلیفون درته کړی و؟
د خوست نه.
له خوست نه. ته خپل په نوروز کې تاسو خپل کورنۍ کوم دودونه لرئ؟
په نوروز کې مونږ یو خدا سې کوو چې ځوانان ځي میلو ته، ځي باغونو ته، ځي ځوانان هلته میلې کوي. هفت میوه خو د نوروز یو جز بلل کېږي.
خواړه تاسې هفت میوې نه یادونه وکړه، نور څه شی کوئ؟
د هغې سره په څنګ کې مونږ شوله یا هلته ورته ډنډکۍ وایي، هغه مختلف قسمونه مونږ پخو، یعنی یو ډول نه.
ډنډکۍ څه رقم؟
ډنډکۍ یعنی شوله. دلته شوله وایي؟
یوازې شوله.
شوله خو په مختلف قسمونه
شي سره یې
لکه هغې سره مونږ غوښه یو ځای کوو. کورت نه دي؟ کورت سره کورنۍ غوړي، او دا کورنۍ غوړي
زیړ غوړي،
او زیړ غوړي دا یو ځای کوو. په ښه جوش و خروش باندې نوروز لمانځو.
روښانه تر اوسه دا د نوروز د لمانځلو په دود کې څومره تغییر راغلی؟
مخکې به داسې و چې یوازې نوم به و، اوس خلک دا ورځ لمانځي. مونږ باید څنګه د دې نوي کال مونږ ته څه پیغام راکوي؟ د هغې نه په پند اخیستلو باندې هر هغه څه چې ضرور دي، لازم دي، هغوی کوي. لکه د نیالګیو کینول دي، پلانونو منسجم کول دي، برابرول دي. زه به په راتلونکي کې څه کوم، راتلونکي کال کې به زما هدف به څه شی وي.
کالی څنګه ده؟ آیا ماشومان، میرمنې، نارینه نوي کالی کوي نوروسته؟
طبیعي ده. په څنګ څنګ کې دا محلي کوم لباسونه چې دي، زیاتره محلي لباسونه
اغوندي
سرقه محلي
لك محلي داس چې زمنګ دود داده چې خلک لنګوټي پسرې چرما دار واسکټونه اغوندي یو ډول سپلای دي چې حالت پخپلا د دې اغانه جوړيږي پانونه یو رقم ته بوټي دي یعنی پانی دي دي نه یعنی اغان د نوروز پورازو کې اما غ پخو کې مرمن هم د نوروز دی پاره ځنګړی لباس اغوندي
خاوند بیا دي پسرلی کړ خاوند بیا دی پسر لیکړ لوچ ډاګا د لونګ بوی رازینا د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو نصرت الله بیا وای د دوی پسیمه کې هم د پسرلی لومړی ورځ چې نوروزی بولین منزل کیږي
یو بل ته ګډای کوو جوش نو پسلونو ته دښتو ته هلته ځنې ځوانان دي چې دغه سیمې د موسیقۍ چې هغه ډول دغه ته نڅا کوي د والیبال مسابقې په کلیو پسیمو کې جوړیږي هلته ډول وایل کیږي هلته تن کیږي شپېلې وایل کیږي محلي لوبې چې هغه موږ ته توپ ډنډه وایي توپ ډنډه کیږي ښځو په مابین کې هغه ځان ته میلې او مجلسونه لري یو مهم او مشهوره میله د هغه نجونکۍ چې کوژدی شوي وادی میشه هغه د خپل چاسره چې کوژده شي هغه ته جامې جوړ کړي په ګوتو د سمونه ورته جوړ کړي هغه یو لبل سره شریکي یو بل ته ښایي نه په دې باندې د دې و میلاد د ښځو لپاره بل خصوص د جنکانو لپاره چې کوژده کړي وي او واده نیوي شوی ځنې د نوروز نه ورس د ورځې ته مخ ورته راوړي ځنې چې د نوروز په والا ورځ ورته راوړي ځنې نوروز په دوم ورځ درېم ورځ پورې نه وخت نه دي انت درېم ورځ پورې د کوشش کوي چې نوروزی ورته راوړي په نوروزی کې ورته مایان راوړي کلچې ورته راوړي جلابای کالی او داشان ورته وروړي کله چې دنه کې وند نوروزی راشي دی دی خو خپل کس چې ورسره نامزده شوی ده هغه ته پکوته جوړ یخان او د سمول بوتونه خولای او چادر داشان ورته د توفی په شکل یا ایدالی په شکل ورکړي
دوه وشکله نه پیغله حلیمه چې اصلا د لغمان ولایت اوسیدونکې ده وایي چې په خوا د دوی په کور کې نوروز نن منځل کېده خو اوس یې نمانځي نوموړي په نوروز کې د سبزه لغات هفت میوي او یو شمیر نورو ځانګړو خوړو او دودونو یادونه کوي
سبزه لغات کې خلک د کور نووسې کړم جامع غزي پارکو ته یادې مور په سر باندې مل ته ارچته زی او یو څو سات قدم غیم د سبزه لغات وي دا وایي چې یو نیک شګوم باندې چې نوې کال شروع کیږي نیک شګوم باندې سو سبزه لغات کې یعنی نوې کال خو پیل شي په دې اف میوه یو یو سمخ کې ته اچول کیږي پکې ور ډول میوه نه لکه سنجت بادام پسته کشمش کشته دغه شان پکې اچول کیږي ور ډول میوه پکې اچول کیږي بیا دا یو سمخ کې ته اچول کیږي بیا د نوی کال په سهار باندې دا خوړل کیږي چې ترڅو مزه یې کشي بیا موږ وخت کې خوړل کیږي افسین که چې به د نوی کال په ورځ باندې لمړی غرمه دا افسین ری که په سین کې ورول شنه سبزی شانوي اکه سبز سمنک او سیر سیب افسین کې او دوله شانه چې په سین باندې شروع شي وي هغه استخوان په سر اول نمره ورځ نوروز کېدی
د کابل خاري وبل اوسیدونکو روقیه هم د نوروز په ورځ خپل میلي کیسه کوي
تاسو غریبو مته شي وکړه دا غریبي دا یو کولی پو کور پو یو میله چې میله تاسو یو خپل چې د خپل کاڅو مو چې میوه دو ورکه ما لاندا میوه دو ورکه ما تب کو کې تیارم خوړو کو ورکه ما د په حواله د
الله کومار پیدا شوه با چې په هر نوري ملکول گلزار
درنو ویدونکو په یوه کې ورسوی نام نو یو په لورو پرتو سیمو کې د نوروز پر میلو او جشنونو بد سیوري غوړول خو بیا هم په یو شمېر سیمو کې نوروز پر میلو او اتړونو سره منځل کیږي زموږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي دا اودیت ورته خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمېره د 44 یو بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 سیباریاز مخیله ده
تم ربی مینی تم رگرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو تم ربی مینی تم رگرانا زندگی تن بغیر خوگ جانانا زندگی تیروں
زان پو غم دے پو ہن کو دزما کے غم آد آسمان پو غم دے پو ہن کو اس دیر لری دو مکان زندگی دے رو ستانا بغیر خوگا جانانا زندگی دے رو